آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار من یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسې زه شفیع سردارم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمه بجې کیږي لومړی تاسو په مخ کې د خبرونو لندېسته
ناتو وایي چې د اوس لپاره پلان لري چې په افغانستان کې خپل اسکر کم کړي امریکا وایي چې په عراق کې د داعش د ډلې دوه مهم کسان وژل دي او په سویس کې د الماسو یو غمای په نږدې اته 50 میلیون ډالرو خرڅوي دي
نن پنځشنبه ده د 1915 کال د سوار د میشتې دیرشمه ده چې د 2014 کال د می د میشتې 19 کیږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان او نړۍ په باره کې رپورټونه لرو خو یو مرکه د شوونې او روزنې د مطبوعاتي سلاکار کبیر حقمل سره په دې حق لرو چې د کونړ د ولایت د ماڼوګي په ولسوالۍ کې دوه شوونځي په ماینونو الوزول سوي دي او په کندهار کې د دولت وسلوالو مخالفینو د 15,000 ماشومانو د واکسین مخه نیولې ده په دې باره کې هم مرکه مه هیروئ خوست په پر خبرونه روشان ورزی تستواوروي
السلام علیکم ناتو وای چی د اوس لپاره پلان لري چې په افغانستان کې خپل اسکر کم کړي کڅه هم امریکا په افغانستان کې د خپل اسکرو د کمولو په اړه تصمیم نه دی نیولې خو د ناتو د نظامی کمیټې رئیس پرون په بروکسل کې خبر اعلان ته وویل چې ناتو نظامی مشران وای چې په افغانستان کې د خپل اسکرو د کمولو پلان نه لري پیټر پاول د ناتو د نظامی کمیټې رئیس وویل چې د ناتو په غوړو هیوادونو کې د عمومي نظر موجود دی چې په افغانستان کې باید په اوسني شمیر کې د ناتو عسکر موجود وي هغه وویل چې تر اوسه شرایط نه دي آماده چې ناتو دې د افغانستان خپل عسکر وباسي د امریکا د جمهور رئیس پلان دا دی چې په افغانستان کې به د رواني سوي کال تر پایه د خپل عسکر شمیر د نظر واتسو څخه 5500 تر اکشته کړي خو اوس د امریکا حکومت په دې کار کوي چې د پلان په مطابق خپل عسکر په افغانستان کې کم کړي او که په اوسني شمیر کې اسکر هلته پریږدي د ناتو یو چارواکي ویلي دي چې موږ نهایت تصمیم ته انتظار یو چې وګورو چې څه وکړو شغلی پاول ویلي دي چې دوی به د شرایطو ته په کتو سره اقدام وکړي وسوالو په کونړ کې دوه شونځي په مانونه الوزولي او دوه نورو ته اور اچولې دي د کونړ د معرفو د ریاست مرستیال عبدالقهار اخونزاده امریکا جغته ویلي دي چې د سه‌شنبه په شپه د ماڼوګي په ولسوالۍ کې وسوالو دوه شونځي چې به د لوکانو لیسوه او بل د انجونو متوسطه و په ماینونو الوزولې دي اخونزاده ویل چې دوی نورې متوسطې هم په دغه ولسوالۍ کې سوځول سوي دي د افغانستان د معرف وزارت وایي چې د کونړ د معرف ریاست باید ټول امکانات برابر کړي تر څو چې زده کوونکي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي د معرف د وزارت ویان کبیر حکمل امریکا جغته وویل چې د دوه ښوونځیو د بیا رغونې لپاره به عاجل اقدامات وکړي هغه وویل
په عاجل ډول سره به انشاءالله د پوهنې وزارت له مرکز نه که چیرې په ولایت کې بودیجه نه موجود له مرکز نه به په عاجله بودیجه کې موږ د دوی لپاره سهمیه ورکړو او ښوونځي به ورته
د افغانستان حکومت ویل دي چې دغه ښوونځي د جبهه الاحرار په نامه یې ویډلې وران کړی دي خو د غندلې تر اوسه نه دی ویلي چې دغه عمل یې کړی دي طالبانو بیا په یو بیان کې د ښوونځیو سوځول غندلې دي د معرف د وزارت ویان د امریکا جا سره په مرکې کې ویل دي چې یوازې تیر اونۍ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لس ښوونځي د بیلابیلو وجوهاتو له امله تړل سوي دي امریکا وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې دوه مهم کسان په هوایي برید کې وژل دي نور تفصیل د شافی سردار نه
بغداد کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان سټیف وارن ویلي دي چې د می په 14 نیټه یې په هوایي برید کې د اسلامي دولت د ډلې درې مشران وژل دي په دغو درو کسانو کې ابو حمزه ابو صفیه او یو بل کس چې نوم یې نه دی اخیستل سوی شامل دي هغه وویل چې ابو حمزه د داعش د وسلوالو د تنظیم مسؤل و چې مالی مسؤلیت یې هم په غاړه و په ابو صفیه باندې بیا تور دی چې د فرات د سیند په غاړه یې د کیمیاوي وسلو برید کړی و وارن وویل چې په مجموعي توګه یې د 2015 کال څخه تر اوسه پورې د داعش 160 مهم کسان وژلي دي. بل پلو ته د عراق د کرکوک د سیمې کوردي والي د امریکا څخه غوښتي دي چې د داعش په خلاف دې د دوی سره مرسته وکړي. داعش د کرکوک په سیمه کې ځینې سیمې په خپل کنټرول کې لري. نجم الدین کریم د کرکوک د سیمې کوردي والي دغه اونۍ واشنگټن ته راځي. هغه د امریکا د چارواکو څخه غوښتي دي چې ورسره نوره مرسته وکړي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
او دا هم نور خبرونه. د نایجیریا د پوځ چارواکي د غنجلۍ نه پوښتنې او تحقیقات کوي چې بوکو حرام دوه کاله مخکې تښتولې وه او څو ورځې مخکې د نایجیریا حکومت خوشي کړه. امین علي د هغو درې سوه نجونو په جملې کې یوه وه چې بوکو حرام د چیباک د ښار نه د 2014 کال د اپریل په میاشت کې وتښتوله. هغه وخت د دغو درې سوه نجونو نه سلې بېرته خپلو کورونو ته تښتېدلې وې او 200 نورې لادرکه وې. څو ورځې مخکې چې امین علي خوشي سوه نو خپلې کورنۍ ته وسپارل سوه، خو پوځ اوس د هغې نه په یوه پوځي اډې کې پوښتنې کوي. د پوځ یوه نطاق امریکا ژغ ته ولیدي چې امین علي پوځي چارواکو ته د نورو لادرکه سوو نجونو په اړه ډېر معلومات ورکړي دي. او په سویس کې د الماسو یو غمی په نږدې 8.5 میلیون ډالرو خرڅ سوی دی. د الماسو دا غمی د الماسو تر ټولو نورو غمیو چې پخوا خرڅې وو ګران خرڅ سوی دی. دغه الماس په یوه ګوتمۍ کې ځای پر ځای دی او د شین اوپنهایمر په نامه یادیږي. اوپنهایمر دا کس نوم دی چې قانونو د رئیسولو نظارت یې کوي. هغه دغه الماس خپلې ښځې ته ورکړی وو. دغه الماس چې پرون لیلام سو یو کس یې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د 5.5 میلیونو بولۍ ورباندې ووهله او دغه الماس یې رانیوی. د تیر کال د نومبر په میاشت کې په ژنیو کې د شنه میاشت په نامه د الماسو یو بل غمی په 8.5 میلیون ډالرو خرڅ سوی وو. دا د دې سات خبرونه.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې واوریدل، د کونړ ولایت چارواکي وایي چې تیر شپه وسلوالو د دغه ولایت د ماڼوګي په ولسوالۍ کې په یوه وخت دوه ښوونځي په ماینونو الوزولې دي او دوه نورو ته یې اور اچولې دي. په همدې اړه د آشنا رادیو همکاري نوشابه آشنا د ښوونې او روزنې مطبوعاتي سلاکار کبیر حقمل سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اوریدو ته راګرځو.
اکمل صاحب، د کونړ ولایت د یوې ولسوالۍ د څلورو مکتبونو د منځه تلل کاغه په بمونو الوزي او کسوزه ولکیږي، د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت د پاره څه رقم یو خبر؟
بله خورې، دا یوازنی بد خبر نه و چې موږ ترا ورسید. پرون زما پر میز د پوهنې اړوند د بدو پیښو پاڼه پرته وه چې متاسفانه په هغې پاڼه کې لږ تر لږه په تېره یوه اونۍ کې د لسو ښوونځیو د بندېدو خبره کېدله. لږ تر لږه د لوګر په یو ولسوالۍ کې مطلق ډول سره د پوهنې د آمریت د دفتر د تړل کېدو خبره کېدله، د ښوونکو د وژل کېدو خبره کېدله، د زده کوونکو د وژل کېدو خبره کوله کېدله. متاسفانه له تېرو 214 میاشتو راهیسې چې په افغانستان کې نامنۍ ډېرې شوي دي، زموږ همدغه غږ ده چې له نامنیو ډېرېدو سره د معارف قربانۍ هم ډېرې شوي دي او متاسفانه پر معارف باندې بریدونه هم ډېر شوي دي. یو ټکن ورکوونکی خبر ده، متاسفانه معارف وزارت په جدي ډول سره د دې پیښو پلټنه کوي. موږ به په جدي ډول سره هغو ټولو اړخونو ته کتنه کوو چې څنګه کولای شو چې د ټولو بندېدونکو ښوونځیو بېرته پرانیستلو ته لاره واره شي او د ټولو ویجاړېدونکو ښوونځیو بېرته رغولو ته لاره واره شي.
بله اکمل صاحب، په داسې حال کې چې د ښوونې او روزنې وزارت په دې فکر دی چې باید بند ښوونځي بېرته پرانستل شي، په هیواد کې ښوونې او روزنې ته د ټولو پاملرنې سره سره د ښوونځیو د مسؤلیت موضوع څومره جدي مطرح وه وزارت دپاره؟
ګوري، په امنیتي لحاظ کې چیرې موږ موضوع ټوله د افغانستان امنیتي ځواکونو ته راجو کړو، دا به ډېره ستونزمنه وي چې په هر ښوونځي باندې موږ پوستي محافظتي ولرو او له هغه نه د وسلوالو مرکزونو په توګه محافظت وکړو. موږ همیشه غوښتنه کړې چې ولس، حکومت، چارواکي، حتی هر څوک چې په عمومي او ډول سره ځانونه د دولت په مخالفت کې بولیلو، ټولو نه زموږ غوښتنه همدا ده چې له ښوونځیو سره د ټولنیزو خدماتو د رسوونکو، د حیاتي خدماتو د رسوونکو مرکزونو په توګه برخورد یا چلند وشي. که چیرې داسې نه کېږي، که چیرې مدني ټولنه، سیاسي فعالین، ټولنیز فعالین او هر څوک چې په افغانستان کې د افغان په نامه ژوند کوي، هغوی د ښوونځي مسؤلیت خپل وظیفه ونه بولي، دا به ډیره ستونزمنه وي چې بیا موږ بزرګونه کسان استخدام کړو د وسلوالو کسانو په توګه او له ښوونځیو نه محافظت وکړو. موږ ته ولس دا ډاډ راکړی دا موږ د پولیس کې لیدلې دي چې دوی لږ تر لږه د شپاړسو زرو ښوونځیو امنیت تر ننه ساتلی. دا چې په یو سیمه د افغانستان کې یو بدکار یو تخریبکار یو ورانونکی دا یو د ولس بدخوا انسان راپورته کېږي او ښوونځیو ته ور ورته کوي، دا هغه څه دي چې هم یې ولسونه ځورولي دي، هغه موږ هم ځورولي. خو په ټوله کې زموږ هڅه هم دا ده چې د ښوونې د سیستم د پیاوړتیا لپاره او د ښوونیز سیستم د وړاینې او د پراختیا لپاره او د مسؤلیت لپاره ولسي ملاتړ ولرو، مرکزي ملاتړ ولرو، هلته به موږ بریالي کېدای شو.
په څلورو ورانه شوو مکتبونو کې یو هم د نجونو منځنی ښوونځی دی. اوس د سوځیدلو ښوونځیو دپاره زده کوونکو ته دستي څه بدیل لري او د دې زده کوونکو برخلیک به څنګه کیږي؟
خصاصت له همدې اوسه د پوهنې وزارت د رهبرۍ تر منځ کې زما غوښتنه له هر هغه ولایت نه چې هلته ښوونځیو ته صدمه رسېږي همدا ده، او دا یو سری حکم د وزارت د رهبرۍ ده چې موږ دا بهانه باید جوړ نه کړو چې ښوونځی وتړل سو، وسوځول سو، باید شاګردان پر کور کښېني. تړلو موضوع بېله ده، اما که چېرې ښوونځی ورانېږي یا سوځول کېږي په هر رقم سره چې کېږي زموږ د پوهنې ریاستونو ته هدایت همداه ده چې زده کوونکي ښوونځیو ته راوغواړي په لومړنۍ امکاناتو سره، که کورونه هلته کرایې پیدا کېږي کور ورته ونیسي، که نه کېږي د خیمو نه په استفادې سره او یا هم له داسې نورو لارو چارو نه په استفادې سره ښوونیز سیستم ژوندی او پیاوړی وساتي. موږ دا رسمي هدایت ده په بیا بیا تاکیدوو او هېڅ یو رئیس د معارف دا وزر نه شي کولی چې ښوونځی وسوځېده او زده کوونکي د نور په کور بندې کېني. د دې تر څنګ موږ په هغو سیمو کې چې هلته ښوونیز خدمات نه شته هلته محلي صنفونه د تفریحي زده کړو صنفونه او داسې نور جوړ کړي دي چې هلته له ښوونځیو نه له کورونو نه له مسجدونو نه او له نورو عامه ځایونو نه موږ د ښوونې او روزنې د پراختیا لپاره خوشندې خویندو لپاره کار اخلو. مختلفې لورې نورې لارې په دغه ترتیب سره موجودې دي چې موږ هېڅ نه غواړو زموږ یوه خور زموږ یوه ورور له ښوونځي نه بهر پاتې شي. او بیا هم غوښتنه زموږ له والدینو او کورنیو نه همدغه ده چې لږ تر لږه دې موږ ته په سیمو کې ځایونه را کړي تر هغو چې زموږ ښوونځي رغول کېږي چې هلته موږ کرایي کورونه ونیسو او خپلو ښوونځیو ته پکې دوام ورکړو.
په ځینو نام نسیمو کې اخمل صاحب د داسې حوادثو یا د داسې پیښو وړاندوینه شوې ده او ځانګړې بودیجه ورته د ښوونې او روزنې وزارت لري چې په استثنایي حالاتو کې ځانګړو حالاتو کې هغه عاجل مصرف کړي.
بل خوشبختانه موږ د ترمیماتو لپاره هم څه کالي کافي بودیجه لرلوبودیجېنه او همدارنګه د بیړنیو کومکونو لپاره هم په مختلفو برخو کې موږ مختلف اقدامات کړي دي.
عام ښوونځي سوځول شوي دي، په سیمه کې عوام ویره خپره شوې ده. د ښوونې او روزنې وزارت فلحال څه په لاس کې لري چې دوی سره مرسته وکړي؟
د افغانستان ولس لکه څنګه چې ثابته کړې ده چې په میلیونی شکل سره راغلل او ښوونځیو کې شامل شول، په همدغه ډول سره یې ثابته کړې ده چې د ښوونځیو پر وړاندې د هېڅ ډول تهدیداتو پروا نه کوي. بناءً ولس زړور ده، ولس راضي. وظیفه زموږ ده چې دغه ښوونځي د سره ورغوو، دغه ښوونځیو ته امکانات برابر کړو او دغه ښوونځیو سره مرسته وکړو. دا زموږ مکلفیت ده او په عاجل ډول سره به انشاءالله د پوهنې وزارت له مرکز نه که چیرې په ولایت کې بودیجه نه موجود له مرکز نه به په عاجله بودیجه کې موږ د دوی لپاره سهمیه ورکو او ښوونځي به ورته راغلو.
ډیره مننه اکمل صاحب کور ودان.
مننه تاسو نه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې دا خبر هم واوریدی چې په نایجیریا کې پوز وایي چې پرون د چهارشنبې په ورځ یو انجلۍ د بوکو حرام د ډلې څخه ژغورل سوې ده. دا انجلۍ د هغه دوو سوو نجونو د ډلې څخه وه چې دوه کاله پخوا د بوکو حرام ډلې د ښوونځي څخه تښتولې وه. چارواکي وایي چې هغه د یو مشکوک ترګر سره وه، خو د هغې د ژغورونکي ډلې نور کسان وایي چې هغه یې مېړه دی. کریسټاین د لاګوس څخه په دې اړه رپورټ راستولی دی.
دغه جنۍ څنګه راخلاص شوې ده په دې هکله لا پوره معلومات نه دي خپاره شوي. د پوز ویان ثانی عثمان په یو پیغام کې ویلي دي چې دغه جنۍ د بالی د کلی د نږدې یو بل کلی ډمبوا کې موندلې ده. په چیبو کې یو ځایي مشر ابو کوګاجی د امریکا غږ ته وویل چې هغوی دغه جنۍ په خپل د بوکو حرام دیوی اړي خواته مونديده. هغه وای مونږه د غزای کې ناستو چې د جنې مو ولیده. گاجی وای چې د جنې امینه علي نومیږي. گاجی زیاتوي چې د دغه جنې سره یو ماشوم هم او داغه میړه هم ورسره. د دغه جنې د یو بل هلک سره د بوکو حرام په بند کې واده کړو. گاجی دا هم وای چې دغه جنې چې کله د هغه مور او پلار ته بوستله نو هغه یې وپیژندله، د هغې نه وروسته په وسته ورکړه. بوکو حرام د 2014 کال کې د اپریل په میاشت کې 219 جنې کوي د یو ښوونځي نه برمته کړې وي. د دغې نورسته په نایجیریا کې د دغه جنکو د ازادۍ لپاره مظاهره وشوې. په دې برسیره په ټولې نړۍ کې د نایجیریا د حکومت نه غوښتنه وشوه چې دغه جنکۍ دې خوشې کړی شي. د چیباک د مشرانو د یوې اتحادیې مشر بوګو بتروس وایي موږ په دې باندې خوشحاله یو چې دغه جنکۍ ژوندۍ دي. دوی چې په هر ډول حالت کې وي او چې چرته هم وي، خو دغه ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې دغه جنکۍ ژوندۍ دي. گاجی زیاته کړه چې دغه جنۍ د موندلو نروسته یو بل خبره هم تایید شوې ده، او هغه ده چې د بوکو حرام ډله د سمبیسا په ځنګل کې دغه نورې جنکۍ ساتلې دي. گاجی وایي دی موږ ته وویل چې نورې جنکۍ هم د سمبیسا په ځنګل کې د بوکو حرام د ډلې سره دي. خو گاجی وایي چې جنۍ ورته دا هم وویل چې په دغو جنکو کې شپږ تنه د بوکو حرام په بند کې وجل شوې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
په کندهار کې د دولت وسلوالو مخالفینو د 15000 ماشومانو د واکسین مخنیولې. د غراز روغتیایي مسؤلین وایي چې وسلوالو طالبانو دوی ته خبرداري ورکړي چې کای په لاس ورځو کې د نن شرطونه ونه منل سي، د کندهار په نور ولسوالیو کې به هم تر خپل واک لاندې سیمو کې د واکسین کمپاین ته اجازه ورنکړي. د جنوبي حوزې د کتلوي معافیت امیر ډاکټر نظر محمد وایي چې وسلوالو طالبانو د نړیوال سره سلیپ په منځګړتوب روغتیایي مسؤلینو ته خبر ورکړی چې د عامه روغتیا وزارت دی په لیرو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه جوړ کړي، او کدا کار ونه سي نو یوازې له واکسین سره موافق نه دي. زموږ همکار عزیز الله پوپل د جنوبي حوزې د کتلوي معافیت له امیر ډاکټر نظر محمد سره مرکه کړې ده.
مهرباني ایسا محترم، په کوم ولسوالیو کې د دې حوزې مشکلات په خاص ډول باندې کندهار کې او کوم ساحو کې د مشکلاتو سره مخ شوست؟
دوی ولسوالیو چې ریګو شورا وخت او نقل سره د شاولی کوټ چې د زابل د ولایت د میزان ولسوالی سره هم سرحد دی، هغه تروس نو ماتر دی.
سبب دغه مشکلات څه دي؟
د ایسر سی د طریقې اکشن شتر مور واسوي د دې مسونی سره خبرې وکړي، او ویل چې دا هغه مناطق دي چې خلک لاسرسي و کلینیکو ته نه لري، نو اساسی و یا اینجو تر هغه ساته چې په دوغو دو ولسوالی او دغه نقل سره د شاولی کوټ چې کلینیکونه ایجاد نه کی، موږ د پولیو کمپاین اجازه نه ورکو. حتی د دې د خولې څخه چې اساسی ته او باران ماسته چې بي پي چې سنجو د په کنار په ولایت کې لاس ورځې دې ته وخت ورکړي، او پولیو کمپاین ته موږ اجازه نه ورکوو چې لویان او زنانه مو مري او مریضان دي، یو پولیو د پاره موږ ضرورت نه لرو.
یعنی ستاسو خبرې هدف دا چې د کندهار د ریګستان او شوراوک ولسوالۍ څخه وروسته شاولی کوټ دریم ولسوالۍ ده چې د دولت وسوال مخالفینو شرط یې شې دي چې کالته نور خدمات د سیاحت په سکتور کې وړاندې نسی، نو د پولیو واکسین ته هم اجازه نه ورکي. داسې وایس
او دا غس یوازې شاولی کوټ او ریګستان او شوراوک نه دي، په نور ولسوالۍ لکه خاکریز دی، غورک دی، میانشین دی، معروف ارغستان دی، وای په دغه ولسوالۍ کې باید سی کلینیکونه ایجاد شي. که نه ایجاد شي متفق پرسونل خو باید راشي.
په کندهار کې ټول څوک شنیان هدف دی د پولیو د واکسین، او دغه مشکلاتو د خاطر څخه څوره محروم پاتې دي؟
تقریبا 15 لک وجر سره کوشنیان زموږ د ولایت په سطحه هدف دی 15000 کوشنان د دغه درو ولسوالی په اصطلاح دغه مسپات دي.
ستاسو د بخش مکلفیت د وقایې په برخه کې دي او مالیجه د صحت د وزارت د نورو سکتورو وظیفه ده. خپل په دغه بخش کې ستاسو د حوزې په سویه باندې مسولیت لري. دغه ډول غوښتنې د دولت واستوال مخالفینو یا داسې تصمیم چې حکومت یې ور اعلان کړي چې موږ دلته کلینیکونه جوړو بیا وروسته پروګرام ځنډنه یې سي طبي خبر د سي پر کارو فعالیت باندې تاثیرات کوي. خپل سره له دې وضعیت څخه په تشویش کې یاست؟
خدا خو واځي خبره ده چې موږ کمپاین موږ ودری او ویروس سرکولیشن لري کو توان د واقعات شاهدان یو چې شاید په کندهار کې نور واقعات پولیو مثبت پیښې شي.
بس په دې مورید باندې تبي خبر ده تاسو به خپل اړوند مراجع په جریان کې کړي د مرکز له طرفه تاسو د وزارت له طرفه د امریکا د وزارت له طرفه او څنګه عمل په دې مورید باندې چشتي
تر اوسه موږ ته په اصلاح فیلډبک چانه دی راکړي چې دا شی اجرات شوی دي موږ منتظر ده د دې هدایت چې مقام د وزارت یا مقام د ریاست یا مقام د ولایت موږ ته څه هدایت کوي.
هوا هم ګرمه ده او تر بل هر وخت په دغه موسم کې د ویروس تخپریدو ویره ډیره زیات لیدل کیږي نو دغه مشکل هم د پیښ سوې دي. په مجموع کې د برداشت مو شې دي که پر وخت باندې چاره سازي ونه سي نو عواقب سي.
زما پیشنهاد مقام وزارت ته دادی چې ادي کلینیکونه منظور سوي دي او پیسې شاتي که پیسې د تعمیرات نه د پرسونل معاشات او ادویه باید پلان کې عاجل ونیسي او هغه څه چې په پلان کې دي او وزارت ستیامه یا ریاست ستیامه د کندهار لازم بولی هغه ته عاجل ورواسي چې کمپاینم اجازه ده کار واري.
سلامت
شئ. تشکر. مننه. خیر.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
او د دې اوس په مکری دی رپورته. په ترکیه کې د هغه ورځ رئیس چې صدر اعظم احمد داوود اوغلو لواکه لرسوي د جمهور رئیس رجب طیب اردوان طرفدار مطبوعات په خلکو یو والی او شاغلی اردوان ته د وفاداری لپاره راپولې خو په ټولنیزو رسنیو کې بیا د شاغلی اوغلو د لری کېدو په خاطر په ګوند کې ځینې ستونزې هم پیدا شوي دي. پوره تفصیل د استانبول څخه د امریکا جغ د خبريال دوریان جونز رپورت کې واوري.
د جمهور رئیس اردوان لخوا د صدر اعظم احمد داوود اوغلو لواکه لری کول د عدالت او پرمختګ د واکمن ګوند زیات غړي حیران کړی دي. د همدې اقدام لوجې د ګوند د غړو ترمنځ ناراضیتي هم پیدا شوې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې په یو بل سخت انتقادونه کوي. د سیاسي چارو یو مبصر اتیلا یسیلادا وایي چې د ګوند د غړو ترمنځ اختلاف د جمهور رئیس اردوان لپاره ښه خبر نه دی. د داوود اوغلو تر لری کېدو وروسته په ګوند کې د ښاغلي اردوان د پلویانو او انتقاد کوونکو ترمنځ دومره غټ او پراخ اختلافات پیدا شوي دي چې ما یې تمه هم نه درلوده. زه فکر کوم چې اردوان او یا د هغه سلاکاران ډارېږي که چیرته هغه په رسمي ډول د ګوند واک وانخلي ګوند به یې د لاسه ووځي او زه فکر کوم چې دا یوه مهمه او غټه مسله ده. د عدالت او پرمختګ ګوند ویلي دی پلان لري چې اساسي قانون بدل کړي او هغه بندیز لري کړي چې وایي جمهور رئیس د کوم سیاسي ګوند غړی نشي کېدای. په دې کار سره به جمهور رئیس اردوان په رسمي ډول د ګوند کنټرول په لاس کې واخلي. د عدالت او پرمختګ ګوند طرفداران په ټولنیزو رسنیو کې د ګوند د غړو ترمنځ د یووالي غوښتنه کوي او کوښښ کوي چې د مخالفینو خولې پټې کړي. د سیاسي علومو پروفیسر چنګیز اختر وایي جمهور رئیس اردوان به ډیر زر مخالفت وځپي. د ځینو خلکو دا یوازې یو خیال و چې ښاغلی اوغلو به د جمهور رئیس اردوان ځای ونیسي. دا یو غټه اشتباه وه او نور نه ده پاتې. د عدالت او پرمختګ د ګوند نور غړي به په هیواد کې د قدرت یوازینۍ سرچینې درناوی ډیر زر پیل کړي. په همدې حال کې کادری ګورسل چې د جمهوریت په ورسپانی او المانیټر په ویب سټ کې سیاسي لیکنې کوي وایي چې جمهور رئیس اردوان د لسو کالونو زیات وخت کې چې واکې پلاس کړي او د همدې لارې په خپل پلویانو کې زیات محبوبیت او ملاتړ ترلاسه کړي.
اردوان هاز بیلټ اپ ا ویری لارج اپارټس اف پولیټیکل انټرست فاینانشل انټرست.
اردوان په سیاسي مالی او ټولنیز لحاظ کې ډېر ګټه کړې دي. هغه ګوند په یو غټ شرکت بدل کړی چې دولتي کارونه کوي او بودیجې هم پلاس کړه. تمه کېږي چې جمهور رئیس اردوان به د همدراتلونکو یک شنبه په ورځ په خوانی صدر اعظم احمد داوود اوغلو خپل ځایناسته اعلان کړي او په دې سره به د عدالت او پرمختګ په ګوند خپل واک نور هم زیات کړي. واک. خاغلی اردوان ویلی دی تر ټولو مهم کار ورته دا دی چې خپل د جمهوریت ریاست واک او اختیار زیات کړي، چې دا کار عمومي انتخاباتو یا ریفرندم ته ضرورت لري. او د سیاسي چارو مبصرین وایي چې د همدغه انتخاباتو نتیجه به د جمهوریت اردوان راتلونکی هم وټاکي. هم د خبرونو لنډیز. ناتو وایي د اوس لپاره پلان لري چې په افغانستان کې خپل اسکر کم کړي. ناتو د نظامی کمیټې رئیس پرون په بروکسل کې خبرلان ته وویل چې د ناتو نظامی مشران وایي چې په افغانستان کې د خپل اسکر د کمولو پلان نه لري. وسوالو په کونړ کې دوه شونځې په ماینونه الوزولې او دوه نورو ته یې اور اچولی دي. د کونړ د معرفت د ریاست مرستیال عبدالقهار اخونزاده امریکا غږ ته ویلي دي چې د سه شنبې په شپه د ماڼوګي په ولسوالۍ کې وسوالو دوه شونځې چې د لوکان لیسه وه او بل د نجونو متوسطه په ماینونه الوزولې دي. اخونزاده زیاته کړې ده چې دوی نور متوسطې هم په دغه ولسوالۍ کې سوځول شوي دي. امریکا وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې دوه مهم کسان په هوایي برید کې وژلي دي. د نایجیریا د پوج شرواکي د هغه انجلۍ نه پښتنه وکړه خاط کوي چې بوکو حرام دوه کال مخکې تشتولې و او څو ورځې مخکې د نایجیریا حکومت خوشی کړه. او په سویس کې د الماس یو ټوټه په نږدې 50 میلیون ډالرو خرڅه شوی ده. د الماسو دغه غمې د الماسو تر ټولو نور غمې چې په خرڅي وو ګران خرڅه شوی دی.
خبر من اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 1.24، په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 9.22، په هرات کې به نن اسمان زیزی اوریځ وي، په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه په جلال آباد کې 2.24، او په غزنی کې به 28 وي اسمان به شین وي، په کندوز خوست او مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي، او په فراه کې به نن اسمان زیزی اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 2.24، او په هلمند کې به نن اسمان شین وي دلته هم د تودوخه لوړه درجه 2.24 اټکل شوی ده. پام دې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. تاسو ټول پر خدای سپارو. خو بیا هم د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسې درنو اوریدونکو چې هم دا اوس به دری خبرونه پیل سي.